لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره یې چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړي دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عفو نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. د یوې متاسفانه موږ په افغانستان کې حرفوي امنیتي چارواکي او حرفوي امنیتي ځواکونه نه لرو چې د جګړې په ډګر کې پر خبریالانو ځانګړی پام ولري. دا په خبریالانو پورې اړه لري چې د جګړې له ډګره د خبریالۍ پر مهال څرنګه ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته. مستولو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیونی شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوي. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووشل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلک دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري ری حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداروي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوي او روغتیایي ډلې هم ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. د وویل
برنامه
امی هست که باید کلینیکا دیوی هر سیمه چه ملی اردو و ملی پولیس له طالبانو پاکوی حل تا بیرانه امراستی که گی زیاد دوا کندوست استوار شوی دا زیاد می دکتران هم لیگ دور شوی چو روختونی و پرانیستل شی کندوست دلار دا پرانیستل که دول عمل نریوال او کورانه و خیده طولنو دا پامار امراستی تایری کری چه و په لیک ډول شي. خو په ملي شورا کې د کندز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تو لګوي چې له جګړې زپ چله جګړه زپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودیږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. مولوی حقانی وویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو پر حریم تیری کوي. مولوی حقانی پرون په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استازو غونډې ته وویل هر څوک د عرب، چچنیایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسو مسلمان اردو او پولیس وژني، وژلو ته یې په کلکه ودرېږئ. د هغو کسانو قتل چې ستاسو په حریم کې تیری کوي تاسو ته بالکل جایز دی. په ننګرهار کې پرون په دې غونډه کې د خلکو یو شمېر استازو هم د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ غږ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یوه لنډه د ماخلو تر لنډې دمې وروسته به نړیوال خبرونه اورو. د افغان نړیوال سازمان د سوری کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکی وګړي له خپلو سیمو ایستلې دي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطع په نوم ځواک د سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې ورته روان کړي. او کورونه ورته وران کړي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د افد نړیوال سازمان سلاکاري لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خودمختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخرې روانې دي او داسې عملي کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګنده کړې. ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد دا جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وویل نړیوال څارونکو د اکتوبر د 12 په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشانکا د 15 پرله پسې دورې لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل. د انتخابات کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارز د آزادو رسنیو نشټوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ. اروپایي ټولنې دا کار په داسې حال کې کړی چې په بلاروس کې د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم ډیسر پرون وویل د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بلاروس لګیدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لرې کړي. د فرانسوي چارواکي څرګنده کړه چې په بلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بې ساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو بهیر ښایي د جنورۍ په میاشت کې پیل شي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې یو شمیر سرچینو ویلي چې که څه هم د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې کار لپاره تعهد څرګند کړی او سیاسي علاقمندي شته، خو رسمي پریکړه نه ده شوې. او وروسته خبر دا چې د اوکراین حکومت وایي چې د اکتوبر له 15 نیټې وروسته د روسیې د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د ناستې اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د سپتمبر په 14 د روسیې ستر هوایي شرکت ایرفلوت او درې نورو دولتي شرکتونو چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه نه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولی شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو اوریدو تر سره اوسئ. و باورې چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. چارواکي وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبیني شته او د ولسي جرګې یو غړي پر ځینو نورو وکیلانو تور ولګاو چې له وکالت څخه ناوړه ګټه اخلي.
یو شمیر وکیلان سو استفاده کوي او وزیران تعدیدی او ورزی او خورو ته پیسې جناخي. دمدې د پاره استجواب دی، دمدې د پاره استیزاده.
نور موضوعات هم لرو. د میدان وردګو د باغونو د مڼو درې ورځنۍ نندارتون سبا پیلېږي. له واده مخکې د هلک او نجلۍ پیژندګلوي څومره مهمه ده.
کله چې دین یو بل سره ونه پیژني، ډېرې ناخوالې او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، کله چې دې کوچنیان پیدا کېږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي.
په دې اړه په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له نورو مطالبو سره یو ځای بحث لرو. دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خپرونې د کابل په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې هر ورځ 2 ورځې د اونۍ دوام کوي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وې غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندز یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمیر ډاکټران هم کندز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي، هغو کورنیو ته چې په کندز کې پاتې وې د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړې چې د کندز ښار منو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 20,000 کورنۍ په کندز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته کافي چمتووالی لري. ستاسو په نظر آیا هغه مرستې چې د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره او په مجموع کې د دې ولایت له خلکو سره، له زیانمنو خلکو سره شوي دي، د حکومت لخوا آیا کافي دي؟ او که نه دي کافي، ستاسو په نظر حکومت څه کولی شي؟ که په دې اړه خپل نظر کوم نظر لري یا ځانګړی پیشنهاد وړاندیز لري نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو لري د همدې خپرونې په اوږدو کې لاوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمیزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبیني زیاته شوې. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شانګهای په همکارۍ د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمند دی چې د سیمیزو همکاریو د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمیزو معاملو کې فعال وسي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاطر دی د دې سازمان په غونډو کې د ناظر په توګه پاتې شوی، خو د افغانستان بهرني سیاست ایجابوي چې په سیمه ییزو معاملو کې د برخې اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره یې د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبیني هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د سیمهیزو اقتصادي، فرهنګي او امنیتی همکاریو په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیا او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د څارونکي په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادي راډیو ته وویل:
افغانستان ضرورت داره به این که عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایز او نړیوال سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمیتری مزنتسوف په دې وروستیو کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیا او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو حملو په اړه تر ډیره کشفي او استخباراتي معلومات لري چې پر بیلابیلو اهدافو کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دا څرګندونې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د پلازمینې کابل د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه د بهرنیانو اندېښنې له دوی سره هم شریکیږي، خو دوی د هر ډول وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې په کابل کې د امریکا سفارت د وروستیو امنیتي اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشګیرانه دارن که
دوی یو اندازه مخکینی اقدامات لري او په احتیاط سره برخورد کوي او غواړي هغه امنیتي تدابیر چې د خپلو کارکوونکو لپاره لري خپل کارکوونکي په همغه کې دننه تنظیم کړي. دا یې حق دی، خو چې په یو حکومتي تعمیر یا غیر حکومتي تعمیر یا یوې مرستندویه ټولنې حمله کیږي، دا اطلاعات زموږ د کشفي او استخباراتي ځواکونو سره موجود وي.
په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپره شوې راغلي چې په پلازمینه کابل کې د دوی اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د کابل د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ممکن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او یا اړوندو دفترونو یې د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یک شنبې په ورځ هم د کابل په جویشي سیمه کې پر برېتانوي سرتیرو انتحاري حمله وشوه.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه سخته خواشیني څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو له سازمانه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د دې سازمان په بیلابیلو پروژو کې کار کړی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه وویل چې په کندهار کې د دوی کارکوونکي تورپیکۍ الفت یوه درنه میرمن او د بشري حقونو کلکه مدافع وه. تورپیکۍ الفت پرون په کندهار کې ووژل سوه. د کندهار د والي ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې میرمن الفت سهار د خپل کار ځای ته په لاره کې ویشتل شوې ده. په کندهار کې د چارواکو په وینا دوو ناڅرګندو وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره وو پر هغې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د تورپیکۍ الفت وژل کېدو ټکان ورکړی او د دې پیښې په اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. یوناما خبر پاڼه وایي چې د تورپیکۍ الفت د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. یوناما ویلي تورپیکۍ الفت په سیمه کې له امنیتي ګواښونو خبره وه، خو له ویرې پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی و. د یوناما خبر پاڼه وایي د تورپیکۍ الفت فعالیت هغه ټول غوره اړخونه درلودل چې د افغانستان د ځوانانو په کار کې لیدل کېږي او د تازه پروګرامونو په اړه یې تل نوي معلومات او نظر درلود. د یونما خبر پاڼه وایي چې پر تورپیکۍ الفت د حملې دلایل لا نه دي څرګند سوي او کومې ډلې یې لا مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي او دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې جاري وساتي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شامداسانی د میرمن الفت وژل کېدل یوه خواشینونکې پیښه وبلله او له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د کارکوونکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه. شامداسانی وویل چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو په ځانګړي ډول د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
What did they do? A lot of work on the ground, including documenting violations.
د یونما په ګډون زموږ د بشري حقونو د ادارې کارکوونکي په افغانستان کې د زور زیاتی او روان تشدد په اړه اسناد غونډوي او له نړیوالو سره شریکوي. څو نړیوال په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو مرستندویو ادارو پر کارکوونکو او ملکي خلکو له حملو او د روان زور زیاتی له څرنګوالي خبر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د دوی پر کارکوونکو وسلوالي حملې د بشري حقونو پر نړیوال قانون تیری دی. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم یوه بلې موضوع ته ورځو. د ولسي جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبی پرون وویل چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او په هغوی په بېلابېلو پلمو فشارونه راوړي. ایوبی چې په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دی عمومي غونډې ته وویل د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دای به یې ډېر ژر نمونه افشا کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په ولسي جرګه کې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسي جرګې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه په بېلابېلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورځي او خورو ته پیسې نه اخلي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیزا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه به خبر یم، زه معلومات لرم چې یو شمیر وکیل صاحبان د وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي، د وزیرانو سره فشار باندې اچولې دي.
ښاغلی ایوبی وویل چې ډېر ژر به پولیسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي. د کندهار د خلکو د دغه استازي یادو څرګندونو د یو شمیر وکیلانو توند غبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبي څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ښاغلي ایوبي څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې دی د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلی ایوبي، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو څرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د هغو کسانو په اړه چې اسناد یې وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي، نو راتلونکي غونډه د شنبې پر ورځ به خپله پرېکړه ورباندې نیسو. ښاغلی ابراهیمي وویل چې د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي، چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیزا لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنېږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلي وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کېدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پورې کوي باید په اړه یې اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپوه ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه په دې متیقین یم، همدا چې ایوبی صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگران صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکړي هغه مراجع ته چې هغه د پرې کې چړنه وکړي.
ښاغلی رنجبار همداراز ویل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو څرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی د یو شمیر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوې وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
ازادي رادیو اوري دا وخت د سهار 10 بجه او 15 دقیقې دي په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه د مڼو درې ورځنۍ نندارتون پیلېږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې جوړیږي د دې ولایت پنګوال او بغلرون کې د مڼو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال سوداګر او نورې مرستندوی ټولنې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره له مڼو څخه د مڼو له کیفیت څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د میدان وردګو له ولي حیات الله حیات سره په ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی حیات، د خبرونې د مرکې په پایل کې د په دې نندارتون کې د ایښودل شویو مڼو د ډولونو په اړه معلومات راکړل.
په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي، چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والي صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې دې نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کوي، او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
سبب معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 100,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لویې موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمت کشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره را جلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولای شو د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي دپاره. په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو دپاره به دو معرفي کړي. دلته ځکه موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولای هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو دپاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان یې نږدې نه وویني.
بله، که لنډ راته ووایئ چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی، ولې په دې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتون دپاره انشاءالله وړاندې شي.
د میدان وردګو والي حیات الله حیات و چې په دې ولایت کې د ولایت د محصولاتو د راروان نندارتون په اړه معلومات راکول. ښاغلي حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو به دا نندارتون په میدان ښار کې جوړ شي، او مڼې او نور زراعتي محصولات به د نندارې لپاره کېښودل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستاسو نظریات مو د کندوز له خلکو سره د مرستې په باب غوښتي و. عبدالحکیم طیب لیکلي له زابله: زما په فکر دا مرستې به د زورواکو په ګټه تمامې شي، لکه دا نورې مرستې چې د دوی په ګټه تمامې شوي دي. الیاس زابلی لزابل لیکلی د قندوز د خلکو سره د مرستې په نوم بیلابیلو ټولنو ډیرې پیسې ترلاسه کړې. خالد احمد رحیم زاده له کندهار لیکي زما په اند په قندوز کې چې کومې مرستې ویشل کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. او عبدالولی له هلمند لیکلي د کډوالو سره مرسته باید په عادلانه توګه تقسیم شي، د مور مایری سلوک باید ورسره ونه شي. سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خپرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې هم رسیدلې دي. د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر اخقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د اف نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشیني څرګنده کړې، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد دا جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. او اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرامه اوسئ، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډې ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یوه لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران تر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي. او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونهنیول شي بشري ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالي مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان صدراعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سرمقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوي او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خو شي کایمه خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړه کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل به ډاکم یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلون کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړه ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړي ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوزونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکوي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼای یم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهری مسئله ته ګوري کنه د حقیقت نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نو ملیمه ده د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې دا دی چې د هلک او انجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي.
بینا نظر یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو د هغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خوی نه کوي.
امیدارا موحمد اکبري لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي. نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ورنکړو. خو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی می هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو نو خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح پورز پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوخه د یاد پلانې زوی د قبول دی او کنه څوک له شرم هو کړی څوک له ډارا او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځه او نر دواړو ته په خپل خوخه د وعده کولو حق ورکړی دی
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د شون لپاره اسلام ډیر ښه لارښودنی کړی دی اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی هم زنانه او ښځو ته ورکړی په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي دا د نکاح رکن دی ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطل ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضی نکاح په دواړو رضامندۍ سره هیڅ څوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ حالت باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوښه واده و هم مني نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب د خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرام ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی نبی علیه الصلاه والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي علی و شرمیده دوم ځل بیا سره بیا نبی اسلام ورته لوځ پیغام ست غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام له فاطمه مې درک لره همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ یعنی په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الک خپل د خوښه کس انتخاب کې او د غوړندې او پیشنهاد وکړي خو د موږ د ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه له ټولنې اخیستې دي هر څوک انتخابي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره
مننه چې تاندې څنګه اوري ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې موږ د خلکو دینی په هاټیټه ده ځکه د اسلام له نظر خځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ خنډ ګرځي اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی
واده د زده کړې رشته یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي چا سره واده کوي کومه رشته لولي دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي تر ټولو اشد مسایل دي په دغه مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل دي په مخ اندازه ښه ده اوس که یو کورنۍ راځي یو بل څوک راځي یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي مثلا دانه شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده وایي و ما له مېرمن دې څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم ما له څو کاله مکتب ویلی وایي نه پوهېږم کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر ته پسو هم صنف کې ده له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي هغه معمولا بدبخته کېږي
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو تر منځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نه شي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی دی ځینې نورې لارښوونې هم لري
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ کور ته یې راوړئ کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ را وړئ زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وشي اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي هلک تر دریش کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي واده باید هغه وخت وشي چې یو انسان ورته آماده یي
عقلا باید
آماده یي د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي وایه هر وخت هم چې زړه ورته وخوري دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولدي مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري هر څومره ک دریم کس او کورنۍ یا خواخ او خسر او نور خلک مداخله وکي دغوی مداخله دفکیږي اوغوی هوښیاري پوی او د پو خلکو په ځون کې مداخله لک سختي.
دوستانو د کابل پونتون یو محصله لیما جلالزه وای چې کا واده په خپل خوخه نوی نو په ګډ ژوند کې ډیر مشکلات رامنځته کیږي او دغه سونځه د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغیز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یو بل سره ونه پیژني یو ډیر نه خالي جنجالونه او مشکلات مې سره زی سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي اور سره سکل چې دي کوچنیان پیدا کیږي دغه په منځ کې مشکلات راځي اکثر مو وینو زمونږ په ټولنه کې د کوچنیان دي مثلا خپل په کور کې کله چې جنگ او جګړه ویني هغه نس کولې خډول باندې خپل درسونه مخته بوزي خپل آینده په اړه فکر وکي او هغه د کور نه یعنی په تخت کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم لخوا کې پرته واده کول خطرناک بولی او وایي چې که واده په خپل خوخه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي که هلک نجلۍ تر ډېر وخته پورې دوی خوشحاله وي خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته توافق په منځ کې شته یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني توافق په منځ کې نه وي تفاهم په منځ کې نه وي که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دغه خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي دا نسبت ودې ته چې په زور یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ shafaq@rferl.org. خوښ اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم.
سرایا قبل سلام بود هر سال شده با خدای گز دیوان هستم صدر اون وزیر من دادم و تو دیوان هستی مشتوق تشکی دادن هم تنی مشتوق دن باشید البته اگه دارم یک دختر دادم یک بچه دارم اینه خواه چل پده دویسه هستم دادم یک مشتوق کم جای شده بیا گستی مجای شده بود بنام چطور میشه من چل خنده کاسه کنم.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سریا خبري اوریدئ چې څه مو د وړاندې ورته د کورنی تاوتریخوالي لامل دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده نوې پیدا شوی ماشوم هم لري. نوموړی میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی و او پرتې ویلې. د سریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
تنش خورده دادم استن خورد خوازبار زیاد داشت بام دیگه مجبور شدم
دیر وارا و دیر خوازکارانی لرل مجبورش و ماده میکره کلا چه وادش واد و دریم یشتی خسرگنی ورسرا خواه چه دیک بی کوا پا پتبای دیک تا مال گورا چه ولا دیر جنگ بی ورسرا کوا اوز دل سورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پناس و حقا وقتی هم ورسرا دیر جنگ کوا مخ کلا ولادت نا لک خشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرز بیخی دیر شو دیر زیاده وحلی و حتی پلرگی پر سر وحلی و خو دریم رزی شوی چه دلتا مراوستلی ده تر اوزب که کم تغییر نده رغلی ماشومی لخوان سر ده دیر زیاده ورطا خپایم غیری را دی حرکات کوی لولادت نورسته بیا حالت خراب شو او مرزی دیر شو
دیگه امو غالمغال زیاد که سرزی کردن بازی گشته این مرسل دار را کرد
زین کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غمې نه خوري سوریا سره هم همداسې شوي خسرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کار راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت خشوه بیایو د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپل ډاکټر ته بیولې ده او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه دوهم ځل یې بیا غوښتې وه ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه ویل یې زه بېکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم تاسو یې تداوي وکړئ هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي
خاوند مې ډېره زیاته وهلم کورنۍ مو ډېره لویه وه ډېر کار به و کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې به یې راته کش کول اوس ډېره ناروغه یم په تیاره کې مې ډېر زړه په تنګېږي یو نیم کلن زوی مې دی بېګا مې مور راته راوسته ډېر مې ووهه اوس ناروغ دی هېڅ په ځان نه پوهېږم خپل ویښتان شکوم په ځان خولې لګوم پرون راباندې حمله راغلې وه اتاق کې مې له ټولو سره جنګ وکړه او ډاکټران مې هم ووهل
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډېره بدرویه کوي نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسېدلې وه او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډېره خوشحاله معلومېده دا چې څه ظلمونه پې تېر شوي و دا راته کیسه کوي
د څه مریض وم که نه په مرګ ومه دغه شپخانې سره بس الله پاک شپه راکړه درس ورځ به مې چا کې ویلې دریا به مې ویل ګډې دم بسندره به می بوله سرګنې بعد را سره کول و زه و بو د نست زال د یو کوی دا سرګنې مې راته له وسته او بوچ کې خبر وش کده موږ د سا او بو مې چې زان ته سا پیدا کا ما بو زه له سخه از ما میړه خود مر واس نه لري په سعودي کې د زب سال کوم کم چې چې مشي غکړه چې غې چې غې میړه مر راته راغې تی لرګې راته خو غپا 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 د سې و تر بولم سما سره د سې بعد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګول زور بډا خسر مدا هغه په کونټي لګول او ویلې منځمه دې زما بیمار ما وې تر اور ستاره پیریانو باسه مخلې به خسر بس پنګری خسر می وداسې په دغه خلو را ولګولا دا ګوره خپل ماشومان مده سي باید سيږي سره وینې سما دا زړه ټول په غوي تاس کمی ته زور په زور چې غور تا وای ما چې کومه کوم ځکه ځکه ولا مرسته به چې غور تا وها ما او وړه خای زوی مې یو خلاندا په غوسه سم سفیر ور کوم وس له شپخانی تر غلې موزات مخې درک کرو غسمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتو په اړه معلومات راکوي
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنا یا لغوي معنا چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې وایم چې د ساده شکل وي مدا خپل د روان ساختمان یا ساختار چې کومه د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړي د چې د غوي جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي دغه ټول مسائل چې کوم یو دي د تفکر د قومندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي اما کله چې شخص سایکوټیک اختلالات باندې اخته کیږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي د دې مرکزی هسته اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړي، یعنی دا د شک کولو حزیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایلو ته ناروغ یې نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم د صدارت په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دي، حق نه دي، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال نه دی، شدیدو اختلالات جملې نه دی، او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه وو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوي په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس رای اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کیږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عامل دی په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټور نه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته ښه دی. اما زیاتره نارینه شخانې ته سایکوتیک په لوهره وړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي، هغوی دا کوشش کوي چې دی زر ډاکټر ته بوځي نسبت ښځې ته. او بل یو تبعیض هم موجود دی، دې باندې موږ تاسو باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېرو توجه کوي چې لږ تغیرات راځي، ډاکټر ته وړي، بلور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحلو کې هېڅ توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل شفخانې ته دی ته شرم ښکاري، کنه دا مسایل هم پکې مطرح دي. په ابتدایي مراحلو کې بچ یا دا ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، جاوې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دغه کوي وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلایي په مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نو سایکوزس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ارثي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علاوه دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې ورسره پیدا کیږي. دی وایي چې دا ماشوم زما نه دی، یا د دې ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی دی خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا د طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپل مریض صدمه ورته ورسي او ناروغ ته تداوي درمل نه دوايي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کې کلینیکي د لیونتوب چې دی هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي، لنډ مهال دپاره دی، دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناز کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست.
روانی ناروغان به جسمی ناروغان و پتیر ندی چه پا درد صبح پوشی حقا خپلا پوهیگی چه ز ناروغیم، بل صبح پا درد نشی پوهی دلی. کلی و روانی مریض نه یو غیر عادی رفتار تر سرکی گی نو زین کورانه پیغور ور کبی چه تا مکر کبی، نو در دول خبری در مریض پروهی دیر بعد آغیزه کبی. کلا چه دلتا کم ناروغ رازی نو منگ پایواست هم زدکتی ور کهو چه خپل ناروغ نسام ساته نبکری. خول مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي، ځینې ډېره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډېر خیال ساتي. خو ډېر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
د درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.